بلکې څلور بجې دېش ته کېدلې. فرشتي جلال زیز ښه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو ته لوړ سوی او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د پرونی په حملې په ځای کې خلک نن د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن په افغانستان کې پیل شو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. هغوی دا کوله چې په بمباري کې 15 ملکی وګړي وژل شوی چې دوه کوچنیان هم پکې دي. خو د پروان د والی ویاندی وحیدې شهکار ازادي راډیو ته ویل چې په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوی او دوه پولیس زخمیان شوي دي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی نوالني نن په بیړني ډول روغتون ته لیږدول سوی دی. نوالني د مسکو له توقف ځای روغتون ته ولیږدول سو او د هغه د ناروغۍ د علت په اړه رسما څه نه دي ویل شوي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په فستیوال کې پرون یو وسوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې او پولیسو ویلي چې درې تنه پکې وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی د هغوی په متقابلو ډزو کې وژل شوی دی.
مننه کوم فرشته جانې. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، او که چیرې دا خبرونه مو نه اوریدلې غواړئ چې تکرار واورئ نو د ازادي رادیو ویب سایت ته تللی سئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو، سپورتي خبرونه به له ناجیې صافی څخه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش الف لوبډلو ترمنز دا محل لوبه روانه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل دا د افغانستان او بنگلاديش ترمنز 15 اوریزه لوبه ده. افغانستان تر دې مخکې څلور لوبو څخه دوه لوبې ګټلې دي. د خوست په ملي لوبغالي کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د خوست، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر او میدان وردګو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د بدن روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبې جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د مویتای ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د سلور میډالونو په ګټلو سره خپل برخه سیالۍ ختم کړي. د غلوبو کې محمد یوسف، جهانگیر، فرشته شیرزاد، احمد حسن زاده او مشعل اسلامزی د برونزو میډالونه ګټلي دي. د مویتای نړیوالی اتلولۍ د جولای له 19 پیل او د همدې میاشتې تر 1.5 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې ترسره شوې. افغانستان دا ځل په دغو لوبو کې په ټوله کې سلور میډالونه خپل کړل، خو په تیر پړاو هم دغو لوبو کې کوم میډال نه و ګټلی. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله راتلونکې میاشت سریلانکا ته ځي. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د دوه ټیسټ لوبو سریز د راتلونکي اګست میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. نیوزیلند په خپل لیست کې څلور سپینرانو ته ځای ورکړی، په داسې حال کې چې اروپایي لوبډلې ډېر کم وخت پر سپینرانو تکیه کوي. انګلستان هم تیر کال د سریلانکا په وړاندې درې سپینران ولوبول چې مثبته پایله یې ورکړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس په دژمنی سره سم ورسو اونیزو پروګرامونو ته. په ترتیب سره به لومړی د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګارډ اونیز پروګرام اوري چې په دې کې تر ډیره د ګرمې هوا کې د خوړو حفظ الصحې مراتبولو په اړه ترتیب سوی دی، او په هغه پسې به د سپورت له ډګره ځانګړی اونیز پروګرام اوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې کچېری د خوړو نظافت ته پاملرنه ونشي، ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خو رمانه جوړ او دغه مرض غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي که یو بجې سال استبراک شه دي شبه خانی ته رسو که دو بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څه وایي؟
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغې مېرمنې خبرې اورو چې له خپل اته کلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمېر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، ایسال وي، استفراق کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکي فاطمې خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې ایسالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرور مې ورته واچوه، دا وارث ورکړ. اوس ښه ده.
ولې ایسال سوې ده؟
ایسال نو خو رمانه جوړه او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي، که یوه بجې ایسال استبراک شه دي شبه خانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
فکر نه کوئ دغه ناپاکه خواړه دي دیلم؟
نه، بس څو ناپاک خورم دغه مرض میراته روان ده. وچکالی ده، بادونه دي، دې نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کساو کڅوړه په تکلیف ده.
تکلیف ده، نس درد کوي او ایسال ده ادرار زر زر کوي، منډي وي زر زر دي.
زړه بدیږي؟
زړه بدیږي، استبراک کوي.
څومره وخت کېږي ځای؟
څه بیا نرداس بیخي ځای په دا اوس سرم سره پاره کلک. بس
اوس خپل چل د شفخانې ته راغلی، بیا اوس سره بستري. څومره تاته سخته ده؟
ډېره سخته ده. بس څنګه یې کونو مریض سره سه پیواز لاړ نسم، خو خپله خونه ستله کورم پریخه، زندگی پریخه، دغه د دې پسې مسافرۍ دغه ده.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې که دوی خپل ماشومانو ته پاک خواړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغه کیږي. بیا له یوې خوا یې ماشومان دردیږي، له بل لوري دوی خپله هم ورسره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاکه خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خواړه ورکوو، مثلا پاک خو باید دي، داسې چې د ماشومان لپاره مفید دي. ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه داسې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نشي. داسې سخت خواړه باید نه وي، داسې نرم خواړه چې ماشوم وکولی شي هغه وخوړل شي. بس دانی باندې عزم کړي. هېڅکله مې هم ماشوم ته پاتې شوي خواړه نه دي ورکړلي چې پاتې هغه ورکړو، ځکه چې ښه نه وي. نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې که چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي، دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې هکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېریږي.
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي له پلوه صحیح نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېز کی دوی ناروغه کی.
شفخانه ته ماینه خانی ده، په کوم شمیر ماشومان راوستل کی دل چې دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی وي؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی. کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي. میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجودي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی.
تاسو ولڅه زهري مواد پکې موجود موجود دي بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا او چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خړو کې زهريات پښتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخړل شي هغه کې دي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی دغه د مړینې سبب شي لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناسته او دا منستر وروړي نسناسته خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حواله تزي چې دغه بیرته راګرځول ډیر سوزمن کاری لکه مثلا مریض شاک تزي کله چې د ناروغ د وجود وب لاسه ورکړسوي په دې وخت کې زړه په سمته فعالیت نه کوي بډوډي یا ګورده دا په سمته فعالیت نه کوي حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه دا سه فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیا
څنګه کورنۍ په دې باندې پوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیرونی خوړلی بد دګیدلی یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی کده سی کانګي ولري کده سی تبه ولري کده سی بیشتیا اوسی کی ماشوم کده سی نس ناسته ولري دغه عام علایم دي د سر درد ولري د ځان درد ولري نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کی هغه نه ختنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وې چې مثلا د ما چپس خوخي وې ما جوش کړی هغه خوخي نو د ماشوم د غختنه سره سم امغه څه خور درته چمتو کی
اکثرا کورنۍ بي وزل دي د جمهور پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پختنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی دوی په دغه کم وایي چې لري څنګه به په دې وټونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یسي یا کور کی
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړنه زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي خوړې وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شینه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټې یا کچالو وریجه سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شین مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي وریجه تقریبا ساده دي شولې وریجه مثلا کډیره قیمتي وریجه نه ده ساده وریجه ارزخ همدا ست لکه ده نور ډیر قیمتي وریجه ډیر ارزانه وریجه کده سي چې ډیر خوړو وسی نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي د خوندي ماشومان ته
برابر کړو
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي دروختیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو د هغه په خونځي کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار و اګه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید شپې لخوانه لپاره وخت ویدسي سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چې یا سهار خوړه باید خوري به مکتب ته لاړسي خونځي ته نو دا ډیر رول لري ازخناکه خبره را چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خوړه سهار ورکول کیږي دا باید تاود کړی کچیرته ماغه سه ساړه ماشوم تور کې سي کې دي چې خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي حتی په مصر سره وای کچیرته خواړه د پخیدون روسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتشو ساړه سو باید بیرته ګرم کړی سي بل دا چې کچیرته مونږ او تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراک ونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په مونږ باندې زوفیت راځي مونږ باندې چپکیږو او مونږ په غوسه کیږو مونږ ریګدو دا د سنځ چې په ټولو کې به یو شان وي خو په زینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعت هیڅ خوراک ونه کوي دا بدن یو رقم میګیږي کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي نو په دې خاطر باید ماشومان ته کرشپی نه خوړه پاتی هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دون توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوس مثلا کشدی او سیګی پنیر یا گی دا خوړ سی مشکل نه پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
دی تاسو هم مننه
قدرمنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است خوښ او خوشاله اوسئ
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبو له میدان وی بلی ونی زی خبرونه ته مو زای کرام الله اکرام هر کله کوم. هله چې روغ او جوړ وسی د بدن خلا د ورزش په برخه کې د سویلی اسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو په ډلیز ډول لومړی مقام خپل کړي. په دې اړه مو د افغانستان د بدن خلا د فدراسیون ل رئیس باور هوتک سره مرکه کړي.
په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته میډالونه منګل استراوړل چې د
آیا په هیګه چې اړاندو یا نابینایان په کوم شکل کرکټ کوي؟
د نابینایانو یا اړاندو خلکو لپاره کرکټ سیالي د پورا اړاندو او نیمه اړاندو اشخاصو لپاره جوړی شوې ده.
په دې اړه یو مطلب درته نشر کړو، خو په پایل کې د افغانستان د تیری اونۍ ورزشي خبرونه درته فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټاکل شوې د مرکزي آسیا د فوټبال په سیالیو کې نن د افغانستان د 14 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د ایران پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ولاړه شي. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت نن شپه 8 بجې پیلېږي. ایران د دې سیالیو پیاوړې لوبډله بلل کېږي. افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې وړاندې ترکمنستان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړې او له قرغیزستان سره یې 2-2 پر وړاندې لوبه مساوي کړې ده. خو ایران بیا تر دې وړاندې خپلې دواړه لوبې ګټلې دي او د لوبو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري. افغانستان به له دې وروسته د جولای په 1/3 د ازبکستان او همداشان د اګست په لومړۍ نیټه د تاجکستان سره لوبه وکړي. دا سیالۍ تیره جمعه پیل شوې او د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د موتای لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې د 4 میډالونو په ګټلو سره خپله برخه سیالي ختمې کړې. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبو کې محمد یوسف جهانگیر په 3.15 کیلوګرام وزن کې د لیبیا، پرتګال او تونس هیوادونو لوبغاړو ته په ماتې ورکولو یو د برونز میډال وګټه. په دغو سیالیو کې همدارنګه فرشتي شیرزاد، احمد حسن زاده او مشال اسلامجی هم د برونز میډالونه ګټلي دي. د موتای نړیوالې اتلولۍ سیالۍ د جولای 19 پیل او د همدې میاشتې تر 10 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې ترسره شوې. افغانستان دا ځل په دغو سیالیو کې په ټوله کې 4 میډالونه خپل کړل، خو تیر پړاو هم د غلوبو کې کوم میډال یې نه ده ګټلی. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ سیالۍ همدا شیبه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان ګټلی او بنګلادیش ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. د بنګال لوبډلې په ټاکلو 50 اوورونو کې د نهو لوبغاړو په سپځېدو 222 منډې وکړې او افغانستان ته د 223 منډو هدف وټاکه. افغانستان اوسمهال د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړې ده. د وړاندې افغان لوبډلې له بنګلادیش دوه ورځنۍ لوبې ګټلې او یوه لوبه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې ده. افغانستان ته د نن ورځې د لوبې ګټل ځکه مهم دي چې په دې سره د 15 سیالیو لړۍ ګټي، خو که بنګلادیش یې وګټي نو د دغو سیالیو لړۍ به مساوي پای ته ورسیږي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د بدن د خلا د ورزش په برخه کې افغان لوبغاړو په ډلیز ډول د سویلی اسیا په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. ویل کېږي چې افغان لوبغاړو 6 د سرو زرو، 2 د سپینو زرو او 6 د برونزو میډالونه ګټلي دي. دا چې دا سیالۍ څومره مهمې وي او 100 تنو افغان لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د بدن د خلا د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره په دې اړه غږیږو. هوتک صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې د همدې سیالیو په اړه باندې بشپړ معلومات راکړئ.
واقعا ډیر یو لوی افتخار و. بعد تقریبا 3 کلونو چې د سویلی اسیا سیالۍ په لار واچول شي، په دې سیالۍ کې د 2 هیوادونو ورزشکارانو ګډون کړی و. په دې سیالۍ کې د افغانستان 6 نفره ټیم ګډون کړی و چې 15 ورزشکار ول او 15 نفره ترینارو اکامو حیات. په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته میډالونه موږ لاسته راوړل چې د 6 د سرو زرو، 2 د نقره او 15 د برونزو میډالو په اخیستو سره افغانستان لومړی مقام ټیمي لاسته راوړ، چې دا هم ډیره یو غټه لاسته راوړنه وه. البته دا سیالۍ هر کال پلار چول کی دی مگر دازل دری کال شاته غرزی دلی و بعد دری کلونو د خاص آمادگی په اساس د نیپال هیواد کوربه و د دې سیالیو چې خوشبختانه منګه پکې لومړی مقام خپل هیواد
وو تک سب نور کوم هیوادونو پکې برخه لرل
سریلانکا بنگلاديش مالدیو انډیا پاکستان افغانستان بوتان دی اتو هیوادونو په دې سیالۍ کې ګډون درلود
د افغانستان نه چې کوم پنځلس لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تللي وو دوی ټول د ملي ټیم لوبغاړي وو که نه د نورو ټیټو ټیمونو لوبغاړي هم پکې وو
باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش متفاوت د نورو ورزشونو په پرتله ده باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش چې ده دا یو خاص آمادګي په کار لري که چیرې ورزشکار د باډي بلډینګ یوه هفته یا څه چې دوه ورځې هم خپل رژیم یا په خپل پروګرام د ورزشي کې تغییرات یا فرق یا بدپریزي یا توجه ونه کړي نو دغه اندام یا دغه باډي خرابیږي د باډي بلډینګ ورزش لپاره بخصوص د سیالیو لپاره باید ورزشکار همیشه آماده اوسي نو په دې سیالیو کې د ملي ټیم قهرمانان هم حتی داسې قهرمانان چې و کاله جهانی سیالیو کې قهرمان پاتې شوی لکه احمد رضا هغه تیر وختونو کې د ایران په نپا باندې سیالۍ کولې مګر خوشبختانه چې اوس خپل هیواد ته راغی او د افغانستان د بیرق او د افغانستان د ملي سرود د چتر لاندې د سیالۍ کې او د سرو زرو مډال په دې سیالۍ کې لاسته راوړ په دې ترتیب سره د درون وزن قهرمان ګلا جان چې هغه په افغانستان کې هم په مختلفو کلونو کې سیالۍ کړې وې په ملي ټیم کې مګر په دې سیالۍ کې هم ګڼو نو په دې سیالۍ کې د ملي ټیم هم وو او بعضي نوي قهرمانان چې هغوی ملي ټیم ته آمادګي درلودله نو هغوی آماده وو مونږ طبعا هغوی باید په دې سیالۍ کې درولي وو او دې سیالۍ کې هغوی هم ښې لاسته راوړنې درلودې
او تقسیم لکه څنګه چې تاسو خپله هم وویل چې دا یوه لویه لاسته راوړنه وه د افغانستان دپاره د سویلي اسیا د هیوادونو په سطحه باندې لومړی مقام ګټل د کوچنۍ خبره نه ده خو دلته په داخل د افغانستان کې چې کله لوبغاړي بیرته راغله کوم داسې د لوی پروګرام لږ تر لږه ورته ونه نیول شو د دوی د تشویق په خاطر باندې او په لوړه سطحه باندې دوی ونه ستایل شول دلیل څه
په حد و اندازه ځوانان ورزشکاران او د ورزش مینوال هوایی ډګر ته راغله خپل ورزشکاران یې اوستایل او تقدیر کړل بدبختانه وایم چې ورزش په افغانستان کې سیاسي شوی ده او بعضی وخت بعضی ورزش یا بعضی رشتو ته بدون د ارزیابي دغه د قهرمانۍ او دغه د سیالۍ لیول هغه تقدیریږي بې اندازې هغوی تشویقیږي بې اندازې مګر در حالی چې هغوی اکسپیرینس یا تجربه د دې نه لري دغه د موږ مشران د دولت چې دغه سیالۍ په کومه کچه یا په کومه کټګوري وي هغه تشویقیږي زه هم د دې خبرې خلاف یم باید په یو نظر یا په یو سترګه ټولو قهرمانانو ته وکتل شي ولی چې هر قهرمان د افغانستان ملي سرود د افغانستان بیرق په مختلفو هیوادونو کې وچتوي نو په دې اساس باندې کچیرې د هیواد سیاسیون مشران د دولت د ورزش په برخه کې یو بام او دوه هوا ونه کی دا ډیر ښه خبره ده
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
اوس به هم واوري چې نابینایان یا هم د کرکټ ړاند لوبغاړي په کوم شکل باندې کرکټ کوي محمد واصل وصال په دې اړه معلومات درکوي
د نابینایانو کرکټ ته په انګلیسي ژبه کې بلایند کرکټ وایي دا کرکټ داسې بال لري چې غږ تولیدوي او په سترګو ړوند لوبغاړي بیا په همدغه آواز پسې بیټ اچوي او یا هم د فیلډینګ لوبغاړي د توپ د آواز په مرسته توپ نیسي د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ سیالۍ د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړې شوې دي تر دې دمه د دې سیالۍ اووه نړیوال جامونه ترسره شوي دي چې څلور ځل هندوستان دوه ځل پاکستان او یو ځل افریقا نړیوال جامونه ګټلي دي بلایند یا د رندو کرکټ په 1922 میلادي کال د دوو نابینایانو کاریګرو کمپنۍ لخوا د استرالیا په ملبورن ښار کې رامنځته شو. دوی د دغه کرکټ لپاره په یو قطۍ کې کوچنۍ ډبرې اچولې او بیا یې په لرګي وهلې، خو وروسته دا کرکټ عصري بڼه خپل کړه. لومړنۍ رسمي سیالۍ په 1928 کال د استرالیا د دوو کلبونو ترمنځ شوه. د نابینایانو کرکټ اصول عینن د عادي کرکټ لوبو په څیر دي. په دې کرکټ کې ټول لکه د عادي کرکټ په څیر هر لوبډله کې یولس لوبغاړي وي. څلور لوبغاړي په بشپړ ډول ړانده وي، درې لوبغاړي نیمه ړانده وي او څلور بیا تقریبا بینا وي. دوی بیا په بی یو، بی دوه او بی درې ډلو ویشل شوي دي. لوبسران بیا له نو توپ وایټ توپ سره غږ وباسي تر څو ړانده د نو بال او وایټ توپ نسخه خبر شي. ړوند لوبغاړی د سټمپ په وسیله نه اوټیږي او د ایل بی ډبلیو د اوټ کېدو چانس ورته دوه ځلې ورکول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاسي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ایم په 100.15 اف ایم صفه باندې رڼا اورېدلی شي. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ورزش پرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
غیرت کانا افغانستان، دے غیرت کانا افغانستان، زمونگ جوندون زمونگ ارمانا، دستر گو دور خیالی جانانا، زمونگ جوندون زمونگ ارمانا، دستر گو دور خیالی جانانا، وپا مونگرانا افغانستان، افغانستان او پغونګانا، افغانستان افغانستان افغانستان
افغانستان
چاشم لتا نئی مان سانا مان سانا زمونگ جوندون زمونگ ارمانا دسترگو نور خیالی جانانا زمونگ جوندون زمونگ ارمانا دسترگو نور خیالی جانانا وپا مونگانا افغانستانا افغانستانا